در خودرو.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوی. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې دي چې وایي د افغانستان خلک له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې یې په دې هېواد کې یوه عادلانه دایمي او با اعتباره سوله رامنځته کېدای سي. د انتخاباتو د پایلو د احتمالي ځنډېدو په اړه هم د انتخاباتو د سر بنسټونو اندېښنې درسره شریکوو. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته چمتو دي. د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قرغزستان او قزاقستان له صدراعظمانو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې کړې دي. او د برتانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل موږ د ځان مال او د هیواد د خاورې د دفاع لپاره هر شیبه چمتو یو. نوموړي زیاته کړه هیڅ هیواد او هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړو چې زموږ په خاوره کې نفوذ وکړي. په کونړ کې تېره اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې وشوې چې بیا د پاکستان له لوري د اوربند وړاندیز وشو. خو پرون د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته په خبرو کې یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې د پاکستان پوځیانو د نړۍ ولسوالۍ ته نږدې تجهیزات زیات کړي او داسې ښکاري چې د افغانستان له ځواکونو سره بیا د جګړې تابع لري. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د قرغزستان او قزاقستان له صدراعظمانو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې کړې. عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاریو د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی. هغه په تاشکند کې د دې غونډې په څنډه کې پرون د منځنۍ اسیا د دې جمهوریتونو له مشرانو سره کتلي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلي چې د قرغزستان صدراعظم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له دې بهیر سره یې د مرستو ژمنه کړې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ پیل کړي. دا سیالۍ د هند په لکنو ښار کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د افغانستان په کوربتوب د 20 ورونو 3 لوبې د 50 ورونو 3 لوبې او یو ټیسټ میچ د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ وشي. او اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. دا په داسې حال کې ده چې په بغداد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه لا هم دوام لري. عراقیان د عراق په بیلابیلو ښارونو کې په وروستیو کې پر دې اعتراض لري چې په حکومت کې د اداري فساد ختم شي، خلکو ته د عامه خدمات زیات شي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د عراق د حکومت مهم سیاسي، پوځي او اقتصادي ملاتړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ په یو بیان کې د عراق په حکومت غږ وکړ چې د معترضانو قانوني غوښتنې دي. عمومي نوموړي وویل چې امریکا به د عراق د حکومت د ټولو هغو جدي هڅو ملاتړ وکړي چې په عراقي ټولنه کې موجودې ستونزې هوارې کړي. د برتانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړی د اکتوبر په 23 په یوه لارۍ کې پیدا شوی و. د اسکس پولیسو یو مشر تیم سمیت پرون پر ټویټر ولیکل اوس موږ باور شوي یو چې دا کسان ویتنامیان دي او د ویتنام له حکومت سره په ارتباط کې یو. په دې کسانو کې 1 مړي د نارینه وو دي او 8 ښځې دي. په پایل کې د برتانیا چارواکو ویلي وو چې دا مړي د چینایانو دي. دا د پیښې په تړاو پولیس د لارې چلوونکي موریس روبنسون چې د شمالي ایرلند دی نیولی. روبنسون چې په سهوه د 9 کسانو پر مړینه او برتانیا ته د انسانانو په قاچاق تورن شوی دا محل د پولیسو په توقیف کې دي. د دې پیخې په ارتباط پرون یو بل کس په ایرلند کې ونیول شو. 2 مشکوک کسان په ویتنام کې هم د دې پیخې په ارتباط توقیف شوي دي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي چې پر تهران د امریکا نو بندیزونو د واشنگټن د کړنلارو ناکامي څرګنده کړه. ظریف پر امریکا غږ وکړ چې د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې سره بیرته یو ځای شي. امریکا حکومت د ایران پر ساختماني صنعت د دې لپاره چې له سپای پاسداران انقلاب وسلوالو سره یې اړیکې درلودې نوي بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مورګن اورتګز پرون پر ټویټر ولیکل چې سپای پاسداران انقلاب یو ترهګر سازمان دی او له دې ډلې سره د تړاو له امله د ایران پر ساختماني صنعت بندیزونه لګول شوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په دې اړه په غبرګون کې پر خپل ټویټر وویل امریکا پر هر وګړي خزی نارینه او ماشوم بندیز لګولی شي خو ایرانان به زور زیاتی ته تسلیم نشي. هغه ولیکل چې امریکا باید ناکامې کړنلارې پرېږدي او بیرته د 2015 میلادي کال موافقې ته راوګرځي. امریکا پر ایران تور لګوي چې په منځني ختیځ، سوریه، عراق، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې د ترهګرو ملاتړ کوي. دا و خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی شئ چې تفصیلي د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې او د جګړې د ختمېدو په هدف یو سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره هڅې روانې دي. نوموړي نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 13مه غونډه کې دا خبرې وکړې. بلخه د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د پایلو د احتمالي ځنډ په اړه د انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښنې لري.
موند خواندونه ستا کېدای شي دوی متاثره شي او په دسمبر اقرب باندې ونتوانېږي چې پایله اعلان
نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلواتګر د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي
هر کال مونږ شاهدان یو څه د تاوتریخوالي اګراف یا اوچت کیږي. د خبریالانو مسؤلیت کمیږي. متاسفانه در قضایات عدلی او قضایی ارگانون و لخوا در سیرل کیگی نه.
پا بحرانیو راپورونه که بواوی چه در امریکا در بحرانیو چار وزیر مایک پومپیو پر در ایراق پر حکومت رخ کرده چه باید دخبل خلق و مشروع گشتنی واوری. که وقت نور راپورونه هم لرو او پا دو همانی مایی که در زهرو کاروان اونیز پروگرام ماهیر بود. خوځوت خبرونه د سر موضوع ته د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې د سولې او د جګړې د ختمېدو په هدف یو سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره هڅې روانې دي او د دغه هیواد خلک له هرې هغه هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې په دې هیواد کې یو عادلانه دایمي او بااعتباره سوله رامنځته کېدای سي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 13مه غونډه کې وکړه. اجمل ترمن په دې ناسته کې د ښاغلی عبدالله د وینا مهم ټکي راوړوي. همداوس سره د تلیفون پر کښه دی د کابل استودیو څخه ترمنصب خبرونه تشرغلی شغل عبدالله په دې غونډه کې نور کوم مسایلیت کړی دی؟
بله مننه فریبا جان. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو اروپایي ټولنې روسیې او پاکستان چین او یو شمېر نور هیوادونو له سلخواهانه هڅو مننه وکړه. خغلی عبدالله چې نن یې په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 13مه ناسته کې خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې د سولې او جګړې د ختمېدو په هدف یو سیاسي لارې ته د رسېدو لپاره هڅې روانې دي او د دغه هیواد خلک له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې په دغه هیواد کې یو عادل انا دایمی او با اعتبار سوله را منتشي. د اجرایی ریاست پر رسمي فیسبوک پاڼه کې په دې اړه راغلی خاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي. د سرچینې په والا خاغلی عبدالله وویل چې حکومت د سولې لپاره د یوې کورنۍ اجماع د پیاوړتیا لپاره هم کار کوي او دا هیله لري چې د افغانستان د سولې پروسې له ملاتړ کوونکو سره په ګډه کار وکړي. اجرایی ریاست دا هم وایي چې خاغلی عبدالله دا هم وویل چې افغانستان نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. دي افغان ځواکونه د ترهګرو ډلو له یوې ټولګې سره چې سیمه ییزې او نړیوالې اړیکې هم لري او د نړۍ د ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول سیمه ییزو هیوادونو لپاره لوی ګواښ دی په جګړه کې دي. د ویلي موږ دا جګړه د سیمې د هیوادونو او خپلو نړیوالو شریکانو په همکارۍ مخته وړو چې ډېرې قرباني مو هم په دې برخه کې ورکړي دي. اجرایي ریاست دا هم وایي چې ښاغلی عبدالله په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په اتلسمه غونډه کې په خپله وینا کې ویلي چې په داسې حال کې چې موږ سولې ته د رسیدو لپاره د خبرو او مذاکرو له لارې ژمن یو، په دې باور یو چې زموږ سیمه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په خاطر یوې معاصر ستراتیژۍ ته اړتیا لري، نو ځکه د سیمې د هیوادونو همکارۍ په دې برخه کې زموږ ټولو غوښتنه ده. د سرچینې په حواله ښاغلی عبدالله هیله ښودلی چې د شانګهای غړي هیوادونه په دې برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي ترڅو دغه شومه پدیده مهار او په وړاندې مبارزه وشي. خاخلی عبدالله دا څرګندونه داسې محل کړي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې د خپل و ماده ایس پلان جزئیات له رسنیو سره شریک کړي دي. په دغه پلان کې طالبانو سره د سولې لپاره د میاشتنی اوربند شرط هم شامل دی او له پاکستان هم غوښتل شوی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په څیر د نورو ډلو د نه ملاتړ تضمین وکړي او که هغه هیواد دا کار ونه کړي د سولې په اړه هر ډول خبرې به بې پایلې وي. بله فریبا جانې،
ډېره مننه کوم اجمل تورمن. دوستانو، د اجمل تورمن څخه مو واورېدل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په اتلسمه غونډه کې د افغانستان د سولې اړوند خبرې کړې دي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ورزو د انتخاباتو مسالې ته د انتخاباتو د تار ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتي کمیسیون په وړاندې پرتو ستونزو او خنډونو ته پکتو ممکن لمړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان نسي. دوی اندېښنه ښیي چې که نوی انتخاباتي مهالویش هم نقص سي، په انتخاباتو به د خلکو باور ته لوی زیان ورسیږي او نوي کړکېچونه به رامنځته سي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې تخنیکي ستونزې ژر هواري او په خپل وخت د رایو پایلې اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله خان راکوي.
د درملو کمپنۍ له لوري د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بایومیټریک رایو په ځنډ سپارل په راپور کې تخنیکي ستونزې د کمیسون د کارونو سستوالی داسې اندېښنې راولاړې کړې چې ممکن نوې انتخاباتي محلویش هم تر پښو لاندې سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په تیرو تجربو کې کم پاتې شوي وو او دوی هغه ژمنې نه شي کړی پوره. دا ځل که دوی زده کړه سمه توګه ترسره کړي او خپل کار په ښه مدیریت سره مخته بوځي زه امیدوار یم، اما ستونزې خنډونه شته کېدای شي دوی له متاثره شي او په درېشم د عقرب به د یو نتونې چې پایله اعلان.
ښاغلی رشید ټینګار کوي چې کمیسیون باید د غوره پلان پر بنسټ خپل سرچینې کې مدیریت کړي او د مشکوکو صندوقونو د چړلو په هدف هم ډیر ژر خپل پلاوی ولایتونو ته ولیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې درملو کمپنۍ دوی ته د بایومیټریک تصفیه شوی رایو بشپړ راپور سپارلی. د دغه کمیسیون چارواکي وایي په راپور کې ځینې تخنیکی ستونزې موجودې وي خو درملو کمپنۍ ورته ځواب ویلی او کېدای سي د نن ورځې تر پایه کمشنران له ولس سره شریک کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاندي شماری زایی ازادی راډیو ته وویل کمیسیون له هر ممکنی او قانوني لارې نه په استفاده هڅه کوي چې په خپل وخت د رایو پایلې اعلان کړي.
کمیسیون هڅه کوي چې په خپل وخت سره د رایو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. دلته تخنیکی ستونزې موجود دي، کوښښ روان دی چې ډیر ژر هواري شي او په ټاکلي وخت د رایو نتایج اعلان شي.
د جمهوري ریاست انتخابات د روان کال د میزان په شپږمه ترسره سول. له مخکېنی انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوی و چې لومړنۍ پایلې د میزان په 28مه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه نیټه اعلان سي، خو کمیسیون په یاد محلویش کې پاتې راغی. اوس له نوي انتخاباتي محلوي سره سم کمیسیون ژمنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 28مه او وروستۍ د قوس په 15مه نیټه اعلان سي.
دوستانو زموږ خلاص د راډیو او وړاندې په خبرونه کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو په اړه یو راپور درته لرو، خو وروسته راځي مخکې تر دې چې دا راپور واورو اقتصادي خبرونه لرو. ناجیه صفه وړاندې کوي.
د افغانستان برېښنا شرکت د کابل په ارغندې کې د برېښنا یو لوی سبسټیشن ګټ اخیستنې ته وسپاره. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه سبسټیشن $1.26 میلیون لګښت راغلی چې د آسیا پراختیا بانک له لورې ورکول کیږي. د ښاغلي توحیدی په وینا د دغه سبسټیشن په فعالېدو سره به د کابل د برېښنا د کمښت ستونزه هواره شي.
په کابل کې بالخصوص او په لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ کې دا مکمل انټول د برېښنا د کیفیت د لوړوالي او د کمیت د لوړوالي کې دا کار کوي.
د برېښنا شرکت مسؤلین همدارنګه وایي دغه سبسټیشن د 2.5 کالو په اوږدو کې جوړ شوی او د ډېرې برېښنا د جذب وړتیا لري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د استخراج ټول نوي تړونونه د اصلاح شویو قوانینو پر بنسټ پلي کیږي. د دغه وزارت سرپرست عنایت الله محمد ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو په قوانینو کې اصلاحات د داوطلبۍ پروسې چارې اسانه او شفافه کړې دي. ښاغلی محمد وایي د اصلاح شویو قوانینو پر بنسټ تر اوسه 1,040 لویو او وړو پروژو تړونونه لاسلیک شوي یا هم په نږدې ورځو کې لاسلیک کیږي. د قانونو د سرپرست وزیر په وینا په دغو پروژو کې د تالک، مرمرو او کرومایټ کانونه شامل دي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 40 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اړیدل دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا او نور راپورونه او خبرونه مو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولې، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به نړیواله مسله راوخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. دا په داسې حال کې ده چې په بغداد کې د خلکو پر ضد اعتراضونه لا هم دوام لري. دا موضوع زما همکار اجمل ان تعقیب کړی دی، هم دا سره سره په سټډیو کې دی. ان صاحب، خبرونه ته شرغلی کله تاسو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د حکومت ضد لاریونونو په وړاندې د
ډېره زیاته مننه فریبا ظاهر. په عراق کې اصلا د حکومت پر ضد په دې وروستیو کې عامو خلکو اعتراضونه له دې کبله پیل کړي چې دوی وایي دغلته بیکاري زیاته ده، فساد زیات دی، لومړني خدمات نشته، او همدارنګه د ایران د مداخلو په اړه هم ځینې شعارونه ورکوي په دې هیواد کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په دې برخه کې ښایي د امریکا لومړنی عکس العمل وي، په یو بیان کې پرون ویلي دي چې د عراق حکومت باید د خپلو خلکو دغه مشروع غوښتنې واوري. مایک پامپیو همدارنګه ویلي چې د امریکا حکومت به د عراق د چارواکو د هر هغه اقدام هرکلی وکړي چې هغه وتوانېږي چې د عراقیانو دغه وسنۍ ستونزې راکمې کړي او دا ستونزې هوارې کړي. په عین حال کې پامپیو دا هم ویلي دي چې په دې وروستیو کې د عراق حکومت چې ځینې بندیزونه لګولي دي په خاطر چې دا مظاهرې مهار کړي. او د پامپیو په دې بیان کې دا هم راغلي چې دغه بندیزونه باید هم کم شي او خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې خپلې خبرې وکړای شي. په عین حال کې د عراق د دې مظاهرو د تاوتریخوالي د پیښو په اړه هم پامپیو ویلي چې باید له تاوتریخوالي پکې ډډه وشي.
بله، انسب عراقي چارواکو د روانو اعتراضونو په اړه څه ویلي دي او همدې مایک پامپیو د غوښتنې په اړه څه خبرګون ښودلی؟
تر اوسه پورې خو په رسنیو کې د عراقي چارواکو له قوله د مایک پامپیو د څرګندونو یا غوښتنو په اړه په مشخصه توګه کوم عکس العمل نه دی راغلی. خو تر دې مخکې داسې ښکاري چې په لومړیو کې د امریکا د عراق چارواکو هڅه وکړه چې دغه مظاهرې وځپي. په دې مظاهرو کې تقریبا تر اوسه پورې 255 کسان په دغه اعتراضونو کې وژل شوي دي. وروسته د عراق پوځ ومنله چې دوی په ځینو ځایونو کې له ډېر زور کار اخیستی دی او ویل چې هغه افسران به مجازات شي چې له اعتراض کوونکو په وړاندې له زور زیاتي کار اخیستی. د عراق ولسمشر که څه هم ځینې اقدامات واړه واړه کړي دي، خو هغه د مظاهره چیانو لخوا تاوتریخوالی غندلی او همدارنګه یې امنیتي ځواکونو ته هم ټینګار کړی دی چې تاوتریخوالی دې نه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د نومبر
د نومبر دویمه چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت پای ته رسیدو نړیوالې ورځې سره برابره ده، په داسې حال کې یادونه کیږي چې لا هم په افغانستان کې خبریالان د جدي تاوتریخوالي سره مخامخ دي او د تاوتریخوالي قضیه نه څېړل کیږي. خبریال توفیق صدیقي په کابل کې د یوې شخصي رسنۍ کارکوونکی دی. دوه کاله وړاندې د هیواد لومړۍ میرمنې ځانګړو ساتونکو ورسره د لفظي شخړې وروسته فزیکي چلند وکړ. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دو کاله کیږي چې قضیه نه ده څېړل شوې.
یک روز بود ما به خاطر پوشش یک خبر میرفتیم به مرکز رسانه‌ای.
زه مل خپل ملګری سره د بهرنیو چارو وزارت پر سړک یو رسمي برنامه ته روان وم. مونږ په خپل کې په موبایل کې څریدل چې ناساپی زمونږ موټر ودرول شو. زمونږ موټر د هیواد لومړی میرمنې رولا غنی ځانګړو ساتونکو ودراو او مونږ ته وویل چې ویډیو مو ورې کوله. پرته لدې چې لمونږ سواوري ناساپی پر مونږ گزارونه پیل کړل. ل بعد مرغه د دې قضیه څخه دوه کاله تیریږي خو تر دا مهاله نه ده سړل شوی.
بلی ته هنوز هیڅ کسه به این قضیه رسیدگی نکرده.
دا یوازې توفیق نه ده چې قضیه نه ده سړل شوی، بل د دې په څیر ډیر خبریالان دي چې پر وړاندې تاوتریخوالی شوی خو پېښې تر څیړنې لاندې نه دي راغلي. د افغانستان د رسنیو ملاتړ ادارې یانۍ وایي په داسې حال کې چې د روان کال له پیله تر دا مهاله د تاوتریخوالی په پېښو کمواله راغلی خو بیا هم افغان خبریالان خوندي نه دي او قضیو ته رسیدنه نه کیږي. د دې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر کال مونږ شاهدان یو څه د تاوتریخوالی اگراف بیا اوچت کیږي. د خبریالانو مسؤلیت کمیږي، د خبریالانو خوندیتوب تر سوال لاندې راځي او متاسفانه دا قضایا سده د عدلی او قضایی ارگانونو لخوا دا سیرل کیگی نه.
د ښاغلي خلوتګر په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې رسنیز فعالیتونه د خبریالانو د کاري ساحې پراختیا له پخوا څخه د ښه کېدو په حال کې دي خو لا هم نامنی او اقتصادي ستونزې هغه ټکي دي چې تاوتریخوالي ته یې لاره پرانیستې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي هغه د تاوتریخوالي قضیو چې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوې وي ډېرو ته یې رسیدنه شوې. د دې کمیټې غړي وحیده فیضي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس د خبریالانو اړوند د تاوتریخوالي قضیې له دوو ورځو څخه تر شلو ورځو پورې څېړل کیږي.
خشونت یا هم په تاوتریخوالو کې کموالی راغلی، یعنی د پروس کلی په تړاو 50% کموالی راغلی. د قتل او د زخمی عدد، یعنی په جام کې خبریالان هم ډیر زیات توجه کوي، د رسنیو مسؤلین هم په مسؤلیت یا خوندیتوب په برخه کې ډیر زیات خپل مسؤلیت ادا کوي.
د اغلی فیضی په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو د قتل اکثر قضیه چیرل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د ساتنې کمیټې CPG په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې سیاسي بې ثباتي، فساد او ترڅنګ د خبریالانو د وژنو په تور د قضیو د چیرل لپاره د سیاسي ارادې نشټوالی هغه دلایل دي چې له کبله د خبریالانو د تاوتریخوالي قضیې نه څېړل کیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
له خاطر پردیس مننه کوم دوستانو چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت ته پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور اوروه. دوستانو بخښنه غواړم، د ژمي شپې ورځې دي، لږ زکام غنیم، خو ورځو یو بل راپور ته د روزګان څخه. د روزګان کندهار لاره خوندي نه ده. په ترینکوټ کې یو شمېر کسان وایي چې د سږ کال له پیله تر اوسه پر دې لاره تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي او طالبان یو شمېر کسان له دې لارې اختطاف کړي دي.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د اروزګان او کندهار ترمنځ پر لویو لاره هیڅ دولتي کارکوونکی تګ راتګ نسي کولی، او که غواړي چې د هوا له لارې کوم بل ولایت ته لاړ سي نو مجبوره دی لومړی کابل او بیا په پام کې نیول سوي ولایت ته ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اروزګان او کندهار پر لویو لاره تېرېدل ورته له پلیسیرات څخه د تېرېدو په شان ښکاري. د دې په خبره چې د الوتکو ټکټونه هم له ټاکلي بیې لوړ سوي او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاده لاره تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل سوي او ګڼ شمېر یې وسلوالو طالبانو له ځانه سره وړي چې تر اوسه پورې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
یو قومي مخاور یم کله چې دې چریږي هغه د جنگ څخه بغیر چې په خبره ما تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وجه سوي هغه په مشهور سکه کې چې وجل کیږي دا یو د وحشت یو د ویرې څخه ډکه یو د خطرو څخه ډکه لار ده چې
مدنی فعالین وای د غلارنی وازی دا چې نه امنه ده بلکې تر ډیره حد ویجاړه سوی هم ده. مدنی فعال فضل احمد بشرمال وای په تیرو ولسمشری زو ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون یوازنی لامل هم د یادیلاری نامنی و. دی وای کاندیدانو په تیرو ټاکنو کې ژمنې کړي وې چې دغه لاره به ورغوي او امنیت به یې ټینګ کړي، خو پر دغه ژمنو کلونه ووتل خو عملي نه سوه.
دلته پر روزګان کې پر پانګونه باندې مثلا دلته د سرمایه گذاری مخه د پیړه د څوک نس کولای پر روزګان کې سرمایه گذاری وکي، یعنی د اقتصاد له نگاه څخه د روغتیا له نگاه څخه په هر برخه کې د غلارې خپل هغه سیوري غوړولې دي.
د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ د شهر هټیوال وایي چې د یادې لارې نام نه کېدو د دې پر کاروبار هم منفي اغیزې کړي. دوی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لاره دې د ملکي خلکو پر مخ نه تړي. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یاد لار د اورزګان په مربوطاتو کې امن ده، خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده. د کندهار امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی د یادې لارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي.
ویسا ورسپانې لیکلي د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان د یوې څېړنې په پایله کې راغلي چې په افغانستان کې د سی آی اے اړوند وسلوال په بشري جنایاتو کې ښکېل دي او دوی ډېر ځله عام خلک وژلي او وحشتونه یې ترسره کړي دي. وړاندې په سر مقاله کې د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان له قوله راغلي چې په دغو ډلو کې چې د 01 تر 04 او د خوست د کمپاین په نوم ځواکونه پکې شامل دي تر ډېره په جنایاتو کې ښکېل دي او باید دغه ځواکونه منحل او بې وسلې شي. د سرمقالې لیکوال په ننګرهار کې د 04 ورونو وژل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د لسګونو کسانو وژنه د بیلګې په دود یاد کړي او لیکلي افغانان د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان دغه راپور باید جدي ونیسي او که د یادو ځواکونو مسله حل نشي افغانان به د وینو او مرګونو په ډنډ کې د پخوا په څېر شټېږي. دنیا ورځپاڼې لیکلي د سولې لپاره د ولسمشر غني طرحه نیمګړې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سولې لپاره د ولسمشر غني و ماده یې زه طرحه چې له طالبانو سره د خبرو لپاره پکې بېلابېل پړاوونه په پام کې نیول شوي له نیوکو سره مخ شوې ده. سر مقاله لیکونکي لیکي په داسې حال کې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د چین په کوربتوب په بیجنګ کې بین الافغاني ناسته جوړه شي، حکومت تر اوسه د سولې لپاره همه شموله مذاکراتي ډله نه ده جوړه کړې. د سرمقالې په پای کې راغلي د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره موازي جوړښتونه رامنځته شوي چې پایله نه ورکوي او په وینا یې چې د جګړې د ختمولو او د دایمي سولې د ټینګښت لپاره باید حکومت او سیاسي جریانونه په همغږۍ سره مخته ولاړ شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په پوښتنی پیل کړي د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ د څه لپاره. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې د انتخاباتو کمیسون ته د بهرنیو هیوادونو د سفیرانو تګ را تګ زیات شوی او کمیسون د تخنیکي ستونزو له کبله د ټاکنو د لومړنیو پایلو لپاره نوې نیټه د رواني لړن میاشتې 23 ټاکلې ده. د سرمقاله لیکونکي په باور د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید خپلې چارې په خپل وخت بشپړې کړې وای، خو که په ټاکنی سیستم سایبري بریدونه هم کیږي نو مسؤول کسان باید ځواب ورکوونکي وي، ځکه هغوی د دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره ګمارل شوي او باید خپل دفاعي سیستم له مخکې عیار او د سایبري بریدونو مخنیوی کړی وای. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي که چیرې په دې او پر بله هره پلمه د انتخاباتو د پایلو اعلان ځنډیږي نو دا جرم دی او دا حالت هیڅ لوري ته د زغم وړ نه دی.
زموږ غلازادي راډیو ری دوستانو له ناجی صفوي څخه مو د کابل چاپ ته ورسپارنو سرټ کې باندې له اوس باور سوس تاسو پیغامونه ته چې لازادي راډیو سره مو شریک کړی دي.
تاسو له پیغامونو
زادي راډیو دا پیغام خبروم چې زموږ په کندهار کې برق د سورج کې نوی راغلی دی. د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، اوبه نه لرو، د اوبو د مشکلاتو سره مخامخ یو، او بل د اوړو ډېره ګراني ده. یو پارسل اوړه په 3000 کلدارې ته رسېدلی دي. نو دا مشکلات دي دولت ته موږ دغه مشکلات د لوړ سرو چارواکو پورې ورسېږي، او موږ ته دي دغه دواړې زمینې راته برابرې کړي، او کې نه برابروي او بل جبر خریش کی سپاور کی دی هغه وقت وړه پر موږ ګران کی چې د اماز دروازه وتړل شي، یا بل مثال هغه ورځ وړه پورته شي وړه خو چې دروازه وتړل شي د لیک وړه پر شان پاتې دی. هغه به دوه میاشتې بعد به وړه ګران شي، درې میاشتې بعد به وړه ګران شي. دوی چې دلته دروازه وتړل شي هغه ورځ باندې چې مننه ازادي راځي
وروړه دغه ما دا خواهش دی دا لپاره پر دوی چې د پوسټر د پیسې اخلي وړه زر زر کلدارې زر زر افغانۍ اخلي وړه سره پر تاسو یې مړه دې صاحب کړی د تاسو سره مخور په تاسو باندې يم چې ته دا نوراک د نوراک سره په تاسو اخلي زر زر افغانۍ اخلي وروړه.
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې ازادي راډیو ته مو راستولي وو. اوس په کابل کې 12:30 دقیقې دی او زبیع الله اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د پاکستان له لوري په کونړ کې د حملو دفاع او ځواب ته چمتو دي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قزاقستان او قرغیزستان له صدراعظمانو سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې کړې. عبدالله عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمانو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عراق له حکومت غوښتي چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دې هیواد په ختیځ کې د وسیعت درسونې لپاره د څلور اړخیزي غونډې د وخت ټاکل د روسیې مربوط دي. او د برتانیا پولیس ویلي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړي د اکتوبر په 23 په یوه لارۍ کې پیدا شوي او تر دې مخکې برتانوي چارواکو ویلي و چې ښایي چینایان اوسي.
مننه کوم اجملن. دوستان او وسم د زهرو کاروان اونیس پروگرام مخ ته ورسید. زما همکار عبدالنافع همت دا پروگرام چمتو کړی په ګټه به وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت یم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وایي طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقو مشري کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
لانشه مواد سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز محکمو اته قاچاق کوونکي په بندبند محکوم کړل. د عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد محیط ازادي راډیو ته ویل دا اته کسان چې د 4201 کیلوګرامو نشه موادو د قاچاقو په تور نیول شوي ول، د دې مرکز محکمو د علني غونډو په ترڅ کې له 1 کال او 6 میاشتو څخه نیولې بیا تر 10 کالو پورې په بندبند محکوم کړي دي. امنیتي ادارو په دې وروستیو کې 9 نور تورن کسان هم نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 3000 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادۍ راډیو ویل په لومړۍ پیښه کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې د نشه موادو پر یو زیرمه باندې د برید په نتیجه کې 3000 کیلوګرامه چرس او 500 کیلوګرامه بنګ ونیول. په دوهمه پیښه کې یې په کوټ ولسوالۍ کې 19 کیلوګرامه تریاک ونیول او په دریمه پیښه کې د نشه موادو په یو دوکان کې 9.5 کیلوګرامه چرس ونیول. په سمنګان ولایت کې نږدې 150 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې مونیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته ویل د نشې مواد سره د مبارزې پولیسو د عقرب د میاشتې پر اوومه نیټه په یو لارې موټر کې 138 کیلوګرامه نشې مواد ونیول چې 81 کیلوګرامه چارس، 68 کیلوګرامه تریاک او 4 کیلو او 200 ګرامه مورفین ول. ښاغلی یادګاری زیاته کړه چې د دې اونۍ په بهیر کې له نشې مواد سره د مبارزې پولیسو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو لړ عملیات کړي چې په نتیجه کې لسګونه کیلوګرامه نشې مواد نیول شوي دي.
تیره اونۍ د هیواد په 12 ولایتونو کې 9 عملیات وشول چې په نتیجه کې پولیسو څه د پاسه 4315 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د دې نشه یي موادو په تور اته اتیا توران کسان هم نیول شوي دي.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د حامد کرزي او کندهار په هوایي ډګرونو کې د نشه یي موادو و قاچاق کوونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د اقرب د میاشتې پر اوومه نیټه 3 کسان هغه مهال ونیول شول چې د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه په 190 کپسولونو کې 2 کیلو او 125 ګرامه هیروین ځای پر ځای کړي او غوښتل چې په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې 4 کسان هغه مهال ونیول شول چې 1 کیلو او 15 ګرامه هیروین په 135 کپسولونو کې ځای پر ځای کړي او د کندهار هوایي ډګر له لارې په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې.
د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وایي چې طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري کوي.
په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایونو کې جنگ عقیدوي نه دی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په جلال آباد ښار کې نشه یي مواد هم جوړیږي او هم خرڅیږي.
والله چې ځینې عسکر ولاړې ښې پیژني چې دا معتادین دي، خو والله که به ورته دا ووایي چې ته یا کوشه یا دې تلاشي.
د معتادینو د رواني درملنې په اړه له ډاکټر میر زبی الله سادات سره مرکه لرو.
ډیری خلک په افغانستان کې روحي مشکلات لري، خو موږ په مرکز کې تر ټولو زیات خزنه ناروغان زیات لرو.
د احسان الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې موادو رانیول لپاره خپل پسونه په نیمه بیه خرڅوي.
پخامه مطلب سپیتاویا سره مال درلود، اوس شل سره نه لرم، پنځل سره نه لرم.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ډاکټر صاحب، په معنا ته کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی.
اوس پرونه د افغانستان ملي امنیت شورا د مشر په خبرو پیل کوو. د افغانستان حکومت ادعا کوي چې طالبان د اسلامي عقیدې له مخې نه، بلکې د واک ترلاسه کولو او نشي موادو له لارې د پیسو ګټلو لپاره جګړه کوي. د افغانستان ملي امنیت شورا مشر حمدالله محیب وایي چې وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې د نشي موادو د کښت او تولید ترڅنګ د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري هم کوي. له همدې امله باید له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې پر نشي موادو باندې بحث هم جدي ونیول سي. سیاسي کارپوهان د داعش له ډلې سره د طالبانو د ځینو قمندانانو یو ځای کېدو ته په پام کې نیولو سره وایي چې کله طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د نشي مواد موضوع راپورته نه سي، دا ویره شته چې په راتلونکي کې به نشي مواد د داعش له ډلې په مالي سرچینه واوړي او جګړه به دوام وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
افغان ولسمشر په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې اوه مادیزه طرحه اعلان کړه. په دې طرحه کې له طالبانو څخه غوښتل شوی چې د سولې د تړون په صورت کې د جګړه او تاوتریخوالی ودروي او ضمانت دې ورکړي چې د روانې جګړې ټول عوامل به ختموي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محیب د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال وویل نشه یي مواد د روانې جګړې ستر عامل او د وسلوالو طالبانو مالي سرچینه ده. طالبان باید ضمانت ورکړي چې د سولې تر تړون وروسته به د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق نه کوي.
په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایونو کې جنگ عقیدوي نه دی. په طالبانو کې عقیدوي جنگ نور پاتې نه دی. درې نو جنگ د طالبانو د رهبری د دوی یو هغه دی چې قدرت طلبي کوي، بلې په قاچاقو کې لاس دی. یوازې د مواد مخدر نه، طالبان په تخار کې مثلا د الکولو په قاچاقو کې د دوی لاس دی، د سلاو په قاچاقو کې د دوی لاس دی، د خلکو په قاچاقو کې د دوی لاس دی. دلته جنگ په نوم د عقیدې کېږي، ولې تر شا یې نور مسایل دي ورسره.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یاسیګار په تازه راپور کې د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې د اوو تهدیدونو یادونه کړې چې پنځم تهدید یې نشي مواد دي. د سیګار د راپور له مخې د افغانستان په ناامنو سیمو کې د کوکنارو کښت د بزګرو پاملرنه له نشئی موادو څخه د ترلاسه سویو پیسو باندې د جنګیالیو تمویل او له نشئی موادو سره مبارزه کې د دولتي ادارو کمزورتیا کولای سي چې په راتلونکي کې د افغانستان سوله او ثبات ټکنۍ کړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي څېړونکی خالد پښتون له داعش سره د یو شمېر طالب قومندانانو یو ځای کېدلو ته په اشارې سره وایي که د نشئی موادو ستونزو ته اساسي حل ونه لټول سي نشئی مواد د داعش ډلې په مالي سرچینه اوړي او د سولې تر تړونو وروسته به هم په افغانستان کې جګړه روانه وي.
طالبانو اکثریت تمویل د جنگ د مواد مخدر څه ده چې امې په کښت کې دي خلک تشویقوي او امې په حمل او نقل کې کومک کوي. که هر صلح کېږي مواد مخدر باید د سولې زمینه وي. او اوس داسې ویل کېږي چې طالبانو زیات شمېر مشران او اعضاو یې اکثر د داعش سره رسېږي. نو دا ډېر امکان لري که طالب یو بخش صلح وکړي او بل بخش یې ولاړ شي و داعش ته او ری بیرته په همدغه د مواد مخدر د عشر او د نورو مالیاتو په اخیستلو سره جنګ ته ادامه ورکړي. نو په همدې اساس موږ وایو چې مواد مخدر یې باید یو اساسي رکن د سولې د پروسې د کامیابۍ او د عملي کېدو.
افغان حکومت په داسې حال کې طالبان د نشئی موادو په قاچاقو کې په لاس لرلو تورنوي چې دې ډلې تر دې وړاندې په یوه خبرپاڼه کې د نشئی موادو په کښت تولید او قاچاقو کې لاس لرل رد کړي ول.
محمد ایاز سرنکو چې د ملي امنیت شورا د مشر حمدالله محب د خبرو په اړه راپور اوروه، ښاغلي محب وویل چې طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاق کوونکو ډلو مشري کوي. اوس جلال آباد ښار ته ځو او هلته د نشئی موادو د جوړولو او خرڅولو حال درکوو. د ننګرهار ولایت اوسېدونکو په وینا په دې ولایت کې محتاجین ډېر سوي او د ښار په هر کوڅه کې نشئی مواد خرڅېږي. د ننګرهار امنیه قمندان او د رقیب مبارز هم د محتاجینو ډېروالی مني او لامل یې د نشئی موادو د قاچاقو ډېروالی بولي. ښاغلی مبارز وایي چې یوازې په تېره یوه میاشت کې څه د پاسه 2000 کیلوګرامه نشئی مواد نیولي دي. په دې اړه روح الله انوري راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
یوه ډله معتادین چې ډیری یې ځوانان دي د جلال آباد ښار په انګورباغ سیمه کې د سړک پر غاړه هیروین څکوي او ځینې روغ ځوانانې بیا ننداره کوي. ذکریا چې یوه پوړۍ هیروین یې اخیستي او غواړي دلته یې وڅکوي وایي چې هیروین په جلال آباد ښار کې جوړیږي او دوی د ښار په همدې مرکزي سیمو کې رانیسي.
مارکو ته وشتمې ته وته اشتمې ته ځي هلته جوړېږي راوړي دلته په یو بلې خرڅوي. په همدغه دغه موټرو کې راځي، په همدغه الټو کې راځي، په همدغه ټوډیانو کې راځي. والله چې ځینې عسکر ولاړې ښې پېژني چې دا معتادین دي، خو والله که به ورته دا وایي چې ته یکوشه یا دې تلاشي کو.
د ننګرهار اوسېدونکي وایي چې د ولایت مقام ته څیرمه د بهسودو تر پله لاندې د انګورباغ پر سړک او نورو ځایونو کې ګڼ شمېر ځوانان په سپینه ورځ هیروین څکوي، خو امنیتي ځواکونه یې مخه نه نیسي. دا خلک وایي چې د معتادینو له ډېروالي سره غلاوي او نور جرمونه هم ډېر شوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. په ننګرهار کې د معتادینو د روغتون مسؤول ډاکټر سیمین ستانکسي ازادي راډیو ته وویل چې له 2006 میلادي کاله راهیسې یې د نږدې 1000 معتادینو درملنه کړې او اوس هم د 40 ماشومانو په ګډون 150 کسان ورسره بستري دي.
موږ دلته 150 کسان غټان ناروغان بستره وو چې هغه موږ سره تر 50 بستري او شل کسه ماشومان دي. د تنکی ځوانان چې عمر یې له 13 کلونو کمې هغوی درې میاشتې لپاره موږ دلته بسترو په شفاخانه کې.
د ننګرهار امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز وایي چې په تېره یوه میاشت کې د نشئی موادو د قاچاق کوونکو پر خلاف 340 عملیات کړي او تر 2000 کیلوګرامو ډېر نشئی مواد نیولې دي.
ای عملیات ها انجام شوه.
په تېره یوه میاشت کې مو د ولایت په مرکز جلال آباد او دغه ډول په بیلابیلو ولسوالیو کې 340 عملیات کړي چې په نتیجه کې 2200 کیلوګرامه نشئی مواد نیول شوی دي. په دې نشئی موادو کې چرس، هیروین، تاریاک او خیخه شامل ده. د دې موادو د کاچاکو په تور 45 تنه له 15 موټرو سره هم نیول
شوی.
د ننګرهار اوسېدونکي په داسې حال کې د معتادینو له ډېروالي څخه سر ټکوي چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د تېر شپږ میاشتني راپور له مخې تر کابل راوروسته ننګرهار د افغانستان دوهم ولایت دی چې د نشئی موادو د قاچاقو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. اوس ته محتاجینو د رواني درملنې موضوع تر ازو. ارواپوهان وایي د دې لپاره چې محتاجین بیرته په نشو اخته نه سي، په پرله پسې ډول د ارواپوهانو مشورو ته ضرورت لري. دا چې ارواپوهان په خپلو روغتیایي مرکزونو کې د محتاجینو درملنه څنګه کوي، دې روغتیایي مرکزونو ته څه ډول محتاجین راځي، او ارواپوهان هغوی ته څه ډول مشورې ورکوي، په دې اړه فرید حلیمي له ډاکټر میر ذبیح الله سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دوی په کومو لارو چارو د محتاجینو درملنه کوي.
دغه مرکز کې مونږ د ارواپوهنې خدمات لرو، او هغه روږدو کسان دي چې په نشه یي توکو باندې روږد دي، هغوی دپاره خدمات لرو. هغه کسان چې ډېر خفګان لري او خفګان یې دومره شوی دی چې هغوی نشي کولی چې خپل روزمره کارونه چې دی هغه کارونه په صحیح توګه سرته ورسوي، هغوی ته پروګرامونه لرو چې دې کې د استراپ د کنټرولولو دپاره مونږ پروګرامونه لرو.
ستاسو دغه مشورې هغوی ته څه دي؟ آیا هغوی مطمئن کیږي چې دغه مشورې ګټوره ده د دوی په رفتار کې او د دوی په عمل کرد کې؟
دا درملنه ځانګړي فعالیتونه لري چې باید دا فعالیتونه مونږ هم وکړو او ناروغانو ته هم دا مشورې ورکوو چې څه کار باید وکړي چې مشکل حل شي. خو عمومي توګه داسې ویلی سو چې پرلنۍ یا دوهم جلسه کې عمره هغوی متیقن کیږي نه چې کیدای سي د تداوی هغوی ته ډېر ګټور وي. دا هم ډېر ال لري خپله ناروغ ته چې څومره وخامت لري د هغه ناروغي. کله کله داسې کیدای سي چې په نیم ساعت باندې چې یو چا سره ته خبرې وکړي او کوم آګاهي چې هغوی ضرورت لري هغه پوهاوی هغوی ته وړاندې کړي، کیدای سي په هغه نیم ساعت کې هغه سړی یا هغه ښځه متفاوته فکر وکړي او کیدای سي چې روغ شي. او داسې هم کله کله کیږي چې اتو جلسو نه وروسته هم مونږ هغه نهایي نتیجه چې مونږ غوښتنه لرو چې باید په هغه نهایي نتیجه باندې ورسیږو، کیدای سي ونه رسو او دا تداوی ادامه ورکړو. لسو جلسو ته کیدای سي پنځلس جلسو ته.
په دغه روغتون کې دغه ستاسو مراجعین ډېرې ښځینه دي که نارینه دي؟ او په دې کې بیا روږد کسان ډېر دي که هغه کسان روحي او رواني ستونزې هغوی ته رامخته شوي؟
روحي ناروغي چې ده دا یوازې یو اړخ نه لري چې د طبي لحاظ څخه یا د مزغه د کار په اړوند مونږ تاسو خبرې وکړو. دا اجتماعي هم لري، کوم فشارونه چې مونږ باندې راځي هغه فشارونه د باعث کیږي چې مونږ تاسو ناروغ سو. د روحي لحاظ څخه د ده پام کې نیولو سره ډېری خلک په افغانستان کې روحي مشکلات لري، خو موږ په مرکز کې تر ټولو نه زیات ښځینه ناروغان زیات لرو. زه فکر کوم چې دلیل باید دا وي چې ښځو په افغانستان کې عمره زیات چې نارینه ونډه لري په اجتماعي برخه کې، ښځو ته عمره ونډه نه ورکول کیږي او ډېری وخت هغوی په کور کې دي. او څومره چې جنجالونه نارینه په بهر کې ویني کنه، کله چې راځي کور ته کېدای سي هغه بار د فشارونو راولي خپل کورنۍ باندې، په خاص ډول ښځو باندې. د دې په اساس باندې موږ مراجعین چې ډېری ښځینه مراجعین دي، او ښځینه مراجعینو کې هم تنکي ځوانان او متوسط سن زخته زیات دي، او روږدو کسانو لپاره هم چې خدمات لرو موږ دلته. متاسفانه چې روږدو کسان په افغانستان کې د اقتصادي لحاظ څخه ډېر په بد وضعیت کې دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دلته یو شخصي مرکز دی، خصوصي کلینیک دی. خصوصي کلینیک کې هغوی دومره وس نه لري چې راسي او تداوی وکړي.
آیا خلک د ارواپوهنې ته ارزښت ورکوي چې دغه یو ستونزه ده، دغه یو ناروغي ده، او راسو مشورې واخلو، ډاکټر سره کینو، مخامخ خپل ستونزو هغوی ته بیان کړو؟
متاسفانه په افغانستان کې دومره آګاهي نشته. خلک دومره پوهیږي چې ارواپوهنه څه شی ده، او کله مونږ باید یو ارواپوه ته ورسو او مراجعه وکړو. او ډیر فقیر مسلک دی په افغانستان کې ارواپوهنه. ډیر ضرورت لري چې مونږ باید زخته کار وکړو او خلکو ته پوهاوی ورکړو چې ارواپوهنه څه ده، او کله دوی کولای شي چې ارواپوهانو ته ورسي او د هغوی د خدماتو څخه مرسته وغواړي.
زه فکر نه کوم چې ډیر پلان مده کې داسې یو حالات ته مونږ ورسیږو چې خلک دومره پوه سي په کوم حالات کې دوی کولی سي ارواپوهانو ته ورسي. ډیری خلک کله چې روحي لحاظ څخه کوم ناروغي لري یا کوم مشکل هغوی ته پیښیږي دوی ځي عقلي او عصبي ډاکټرانو ته، او عقلي عصبي ډاکټران یوازنی کار چې دوی کوي دوی ته درمل ورکوي یا دوا ورکوي، او فزیکی لحاظ څخه دوی غواړي چې هغه مشکل چې د دوی په مازغه کې شته هغه به تداوي سي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ روحي ناروغي چې دا یوازې د طبي لحاظ څخه باید ونه څېړل شي، دا اجتماعي مشکلات لري، دا کیدای شي په کورنۍ کې کوم مشکل ولري او د باعث شي چې هغوی خپل خوب له لاسه ورکړي یا دوی خوابده اوسي. که نه د دلواجنه باید دا ټول اړخې وڅېړل شي، او دا د یو روانشناس یا د یو ارواپوهانو کار دی چې دا کار وکړي.
د محتاجینو د رواني درملنې په اړه مو له ډاکټر میر ذبیح الله سعادت سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د هیروین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر 1290 مزنی سپو خبريږي، او اوسته خاطرې واردی. د کونړ ولایت اوسیدونکو احسان الله له دریو کالو راهیسې د ششې نه شک وی. احسان الله چې سر وشتانې رژېدلی او ژرې هم تک سپینه سوی دی وایي چې دی سر وساتي او کله کله د نشي مواد رانیول لپاره خپل پسونه په نیمه به خرڅوي. دا چې احسان الله وجنه شو ته مخه کړې او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا یو 18 کاله شاوخوا مې وڅکله. دا درې څلور کاله کېږي چې دواد خانه نشه کوم، مطلب دوا څکم. دردونه م راته پیدا سول او بل داسې یو گیج غونده کې ومه سیبه. هیڅ نه به زندګۍ مزاره کوله، نه به ډوډۍ مزاره کوله، نه به دوستۍ خونده کوو. همدغسې به پروت م اوده به ومه. دا خبر ما لکه دا څه شی دنه جوړ شه. ژوندی انسان مې مړ شولې مالې نمایو شولمه. دا درې څلور کاله ما د دې رینو نشه وکړه. نشه به مې کور کوله، بس یو لاندې م کور دی او داسې پورته غر دی رانه. بس دې غره ته به ختل م څو ماله مې لرل د مالونو سره به تلمه. بس هماغه مالونو سره به مسخوله ومه. په دې غره کې هر ځای کې چې پکې ناستل مالته نشه کوله. دغه نشي زما کاروبار خراب کسیبه. په دې خراب کې چې ما سره دوستان زیات شولو، مفخاره را سره زیات شولو، داسې د یو ځای او د بل ځای خلک را سره زیات شولو، نو زه په صفر کې شولم او خلک رامنې راتوی شولو. دا خبره زما ته ډېره سخته سلامه را رسوله او ډېره سخته ضربې را رسوله. پخوا مې مطلب شپېته اویا سره مال درلوده، اوس شل سره نه لرم، پنځلس سره نه لرم. داسې وخت به راغله چې زه به تعجز ومه، زه به متاج ومه. د درې ورځو شی به را سره و، درې ورځو به بعد به نور نه و به را سره. نو وبه مې ویله چې په دې غره کې باندې اوس څنګه چل وکړم. نو هغه به مې وویل مې ته قصاب ته پسه به مې ورته ودرو. نو قصاب خو بیا داسې دی چې هغه ته دې ودرو، بیا د هغه په تا به بیا خرڅې چې د شل زرو روپو شی به و نو مانه بیا پنځلس زره اخیسته. د ورځې یو پنځه سویز یو زرګون ته اور واچوه. ما که دا تغیرات راوستی و چې بیخي وچ کړی وم او سیله لاله ختمه کړې وه. زما د بدن ته دونه صدمه رسول له دونه صدمه چې بنده مسلمان خو دې الله تعالی وساتي، خو چې هغه کافر دی کنه هغه دې الله وساتي. مشر زوی مې دی، الله دې ژوندی لري او الله دې له خاورې زور کړي. تر دې پورې راته ویلي دي چې پلار کما سره په کوڅه کې اوسوک جنگ وکي، او راته ویل چې ستا د پوډري د څه وغاسې وکمه. زه خو به ته یم چې ستا د څه وغاسې وکمه. زما پلار پوډري دی، که دا زما خور میړه ورته ویل چې ستا د پوډري د څه وکمه، نو دا زما خور به ورته څه وي. نو ته ومیله چې بچی زه به د دین بعد نور نه څکم، نور دې چې ارمان نه لرم. صرف دغه ارمان لرم چې ما داسې له خدای پاک جوړ کړي او زه بېرته د خپل اقتصاد او خپل زندګي او خپل کور، خپل بچیان، خپل ورور، خپل پلار مور دا ټول ځان ته کینومه او ته ومه چې زما بس.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو کولو وروسته ورته وایي چې په هیروینو اخته سوی دی، خو مسعود چې د هیروینو نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو اخته کړ، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا دی کېنم.
ښه، څنګه شو؟ معاینات دې وکړل؟
هو صاحب، معاینات مې وکړل.
ترا که چې وای ګورم.
دا دی واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وایم، بل عمل نه کوم.
پخوا دې نشه کوله؟
نه، پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې د یو څه لیکل شوي او ته بل څه وایې.
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوې چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته وویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسې که له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسې.
ډاکټر صاحب، خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل یې له همغه څخه رانیسم.
ولې تل همدې یو دوکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سګرټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم، داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سګرټ نه وي وهلی.
سګرټ خو به دې نه وي پرېښې؟
نه نه، مې دې پرېښې، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې څکولي دي، دا سګرټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 بس، پوه شوم. خامخا یې په سګرټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی. اوس چې د بل ځای سګرټ رانیولی دي، نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلی او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه ولا کې پرېږدم، اول له دې سره معلومم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دوکاندار دی؟
او قومندان صاحب، دغه دی.
قومندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته
او زم قومندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوي؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطان، ته خلکو ته په سیګریټو کې هیروین ورکوي؟
ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوي؟ ها.
هو قومندان صاحب، دا دی وګورئ، یوازې سیګریټ دي.
قومندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې موږ تلاشي کو.
دا دی وګورئ، بل څه نشته قومندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګریټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور د پاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم.
ته اوس پولیس غولوې؟ ها، زه هیروین ښه پېژنم. زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قومندان صاحب، زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سیګریټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا هسې قومندان صاحب، دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دی خوښه.
دا دی وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا قومندان
صاحب، هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟ ها
قومندان صاحب، دا ځل مې پرېږدئ، بیا داسې کار نه کوم.
کاره خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای، خو دا ځوانان دي چې په نشو اخته کړي دي، دا به څنګه شي؟ سربازه.
بله قومندان صاحب.
دی ونیسه موټر ته پورته کړه، چوزې ته بوزو، دا سیګریټ هیروین او چرس هم در واخلئ.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
آزادی راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو